شنبه د غوی لسمه د اپریل دیر شم احمد شبریم د ازادي راډیو د نن ورځې په سهارنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. د کابل په دارالامان سیمه کې د خلیفه صاحب د جماعت خطیب وایي د دې جماعت په خانقا کې په دې چاودنه کې په چې پرون وشوه له 50 زیات کسان وژل شوي دي. سید فاضل آقا ریوترز آژانس ته وویل چې په قربانیانو کې د ده وریرونه هم شامل دي. ملګرو ملتو او د بخښنې نړیوال سازمان دا برید غندلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې لږ تر لږه دوه غړي د چاودنې پر مهال چې په جومات کې وو د کورنیو له غړیو سره په مستقیم ډول اغیزمن شوي دي، خو په دې برخه کې نور وضاحت نه دی ورکړی. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. سعودي عربستان په کابل کې له 850 کورنیو سره د خوراکي موادو د مرستې خبر ورکړ. د سعودي دولتي خبري آژانس راپور ورکړی چې د مرستې د ملک سلمان د خیریه بنسټ لخوا شوې دي. د آژانس راپور له مخې د خیریه بنسټ په افغانستان کې له څه باندې 1,12,000 کورنیو سره د خوړو د څه باندې 18,000 کڅوړو مرسته په پام کې لري. ملګری ملتونه وایي چې د افغانانو په ګډون له 3,000 زیات کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانی او اتلانتیک له سمندري لارو اروپا ته د سفر په ترڅ کې مړه یا تریتم شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمیشنری یا یونیسیار په یو تازه راپور چې پرون خپور شو شي چې تیر کال 3,000 کسان پر دې لاره مړه یا ورک شوي دي، چې د یوه کال مخکې یعنی د 2000 کال په پرتله 2,000 زیاتوالی شي. د یونیسیار ویاندې شابیا مانتو پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل په شمیرو کې زیاتوالی راغلی چې د اندېښنې وړ دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادو د ډلې یا جی شل په سرمشیزه کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته بلل شوی دی. په پام کې ده چې دا غونډه د روان کال په نومبر میاشت کې جوړه شي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدیدو پرون وویل چې خپل اوکراینی سیال ته په هغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ګډون پکې کوي. پوتین په دې غونډه کې ګډون تایید کړی، خو د اوکراین د ولسمشر دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جیشل اکثر غړیو پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی دی، خو اندونیزیا تر اوسه په دې مسله کې بې پرې پاتې ده. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام، په کابل کې د خلیفه صاحب د جماعت دننه په چاودنه کې د دې جماعت د خطیب په وینا 50 لمونځغاړي وشل شوي. طالبان څرنګه د داسې بریدونو مخه نیسي نیولی؟ اجمل شینواره.
د تروریستي عملیاتو په مقابل کې دغه ظرفیتونه دونه لري او متخصص افراد نه لري.
روسیه ویلی دی چې په افغانستان کې له امریکا سره ګډو هڅو ته لیواله ده. د چارو کتونکی فاروق فردا.
د داعش وروستۍ خونړۍ یرغلونه هغه څه دي چې روسیه یې ورخطا کړې ده.
نن د ازادي راډیو د څلورو خبریالانو تلین دی. د ازادي راډیو عمومي رئیس قادر حبیب وایي
د بازله هنانزای فرشته محرم درانه او سباون کاکر د تلین سلور کلونه پوره شو. خو په دې سلور کلونو کې د سه ورځ نو چې زمونږ د خام کاران زمونږ یاد وتلی وي.
او په کونړ کې مو د اختر په درشل کې د خیاطانو حال اخیسته.
نو سقوط نه رستر اوسه کارونه نو د اختر سیزن د کارونه خوشي وي و اندازه خري، خو مشکل د برق دی.
در دې شی بي
د ازادي راديو خبري ټولګه
د کابل پول بيديس کې د خليفه صاحب د جماعت خطيب وایي د دې جماعت په خانقاه کې پرونی درني چاودني 50 تنه وشلي. د طالبانو د حکومت د کورونې او چار وزارت پرې بریټ کې د وشل شوی رسمي شمیر لس او د ټپيانو شل تنه شودل. ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي او د بښتنې نړیوال سازمان په افغانستان کې ورستي بریډونه په کلکه غندلې دي. جزئیات له احمد تکل څخه.
د روژې په مبارک میاشت کې د خونړیو حملو لړۍ په افغانستان کې لسګونه کورنۍ د ویر پر ټغر کېنولې. د دې لړۍ وروستۍ حملې پرون مازدیګر د کابل دارالامان سیمې ته سخت ټکان ورکړ. دا حمله په علاءالدین درېلارې کې د خلیفه صاحب په خانقاه کې داسې مهال وشو چې لسګونه کسان د ذکر او عبادت په حال کې وو. د جماعت خطیب سید فضل آقا وایي چې په دې چاودنه کې له 50 زیات کسان وژل شوي او زیاتوي چې د پیښې په قربانیانو کې د ده وریرونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې چاودنې د تلفاتو شمیر ډیر کم ښیي.
شاوخوا څلور بجې ماسپښین د جمعې لمانځه وروسته په شپږمه حوزه د علاوالدین سرایي سیمه کې په خانقاه کې چاودنه رامنځته شوې ده. سلامله لس عام بې ګناه هیوادوال په شهادت رسیدلی دي او شل هم زخمیان دي.
ملګرو ملتونو دا برید په کلکه غندلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیالې میټي نوټسن پر ټویټر لیکلی دی چې د دې کارګرن عمل د غندنې لپاره کلمات نشي موندلی. د نوموړې په وینا لمونځ کوونکي په داسې حال کې په نښه شول چې د اختر لپاره تیاری روانې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست دا او د تیری یوې اونۍ حمله بیرحمانه او نوړه عمل بللی. د دې حمله د سمدستي بندیدو او د قانون منګولو ته د هغو د عملانو د سپارلو غوښتنه یې کړې ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې په افغانستان کې د روژې میاشت د وینو په بهولو تیر شوه. نوموړي پوښتنه کوي چې پر جمعتونو هم بریدونه وشول، نو طالبان به اوس د لمونځکوونکو د امنیت لپاره څه کوي؟ په سږنې روژه کې په افغانستان کې په خونړیو حملو کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. له پرونی برید یوه ورځ مخکې په مزار شریف کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه نه کسان مړه او ډیر لس نور ټپیان شول. د دې حملو پر د داعش ډلې خراسان څنګه منلې. هغه ډله چې طالبان وایي په سلو کې اته نوي ځپل شوې ده.
د کابل د دارالامان پر سړک د علاوالدین په درې لارې کې د پرونی حملې جزئیات مو اوریدل چې د جمعه ته خطیب په وینا لښ تر لښه 50 کسان پکې وشل شوي دي. که څه هم د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو پر مذهبي فرقو د پخوانیو حملو پړه اکثر د داعش ډلې خراسان څنګه منلی. احمد تکل په دې اړه د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو له ویاند اجمل عمر شینوار سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې طالبان ولې دا ډله نشي ماتولی.
داعش دومره قوی نه ده او نه قوی شوی ده لکه څومره چې طالبان ورته ضعیف دي. طالبان نشي کولای د دوه پیچلو تروریستي عملیاتو مخنیوي وکړي. دوی کولای شي چې خپل هغه عملیات په بریالي توګه اجرا کړي.
د پخوانی حکومت پر مهال هم شنواره صاحب د داعش ډلې او طالبانو ترمنځ جنگونه شوي دي. په هغو جنگونو کې طالبان په برلاسي وو، اوس ولې نشي کولای چې هغه ته ماتې ورکړي؟
په هغه وخت کې هم طالبان هغه برلاسي چې لازم او هغه نشو ترلاسه کولای. ولی هلته زمونږ استخباراتي او زمونږ عملیاتي قواو دو کولای شو چې د داعش هغه استراتیژیک هدف چې هغه د سوقیداری مراکز او د اکمالاتو مراکز او د تعلیماتو مراکز هغه په نخه کې ترڅو د هغه عملیاتي ګروپونه ظرفیتونه توانایګانی راټیټی شي. په اوسنی وخت کې هم طالبان د تجهیزاتو له لحاظه او د فزیکی قوا له لحاظه نیمګړی نه دي، ولی یوازینی نیمګړتیا چې طالبان یې وستري هغه د تخصصي او ظرفیتونو په خاص ډول په د تروریستي عملیاتو مقابل کې دغه ظرفیتونه دونلري او متخصص افراد نه لري.
داعش ډله سنی مسلمانان پنخ کوي او شیعه مسلمانان هم پنخ کوي، یعنی د څه شي په لټه کې ده دا ډله څه غواړي؟
تاسو ته جواب ته دا غو د کرنلارونه او دا غو د ایدیولوژیکي مسائل او د افکار په بنسټ باندې اغه یو ډیره خشنه تروریستی ډله ده او اغه کوم کړنی چې کوي اغه د اسلام د دین د مبین دین پورې هیڅ تړاو نه لري. اغه صرف د دې نه یو وسیله جوړه کړې ده د دې تر شا چې چا اهداف پراته دي او څوک دي. دا یو ډیر ژور بحث ده، ولی په ټوله کې دوه اته ګورې چې طالبان هم د شریعت دعوا لري او په مجموع کې من هغه د صوفیانو یا تصوف برخه مسلمانان دو پنخه کې یا شیعگان پنخه کې د دو اصلي هدف په اسلامي نړۍ کې دا ډاره چول دي، وحشت چول دي او د ځان نه داسې تصویر ورکول دي چې دونه هر څوک وحشت کوي او ډارو کی.
او کله دوی حمله دوام وکي د دې عواقب به د طالبانو د حکومت لپاره او د افغانستان لپاره څه وي؟
طالبان اوس هم یو فرصت لري د دې لپاره چې د وحشی تروریستی ډلې مخاوني سي په افغانستان کې په خاص ډول باندې چې طالبان کم هډونه چې د بینمی ټولنې سره او د افغان ولس سره کړی دي پاغه باندې ژوند پاتې شي او پاندې عملو کې دغه پرته از ما په هند باندې د طالبانو د پاره او د افغانستان د ټولو وګړو د پاره او اته د هغې نه بیا وتلې د نړیوالو د پاره او د سیمې د پاره به داعش یو لوی ګواښ جوړ شي.
د افغانستان د پخوانی حکومت د وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری له یوې خبرتیا وروسته به واوري چې ماسکو وایي په افغانستان کې له واشنگتن سره همکاری ته چمتو ده.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوا
له تاسو سره وو او یوبا.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه له امریکا سره د ګډ کار او په اقتصادي برخو کې له افغانستان سره د همکاریو د پراختیا خبره کړې. له بلې خوا ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې روانو حالاتو ته په پام سره د روسیې د جنوب د امنیت په اړه بحث کړی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې هیواد یې له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو او سوداګرۍ پراختیا ته هیله مند دی. د تاس خبري اژانس ته راپور له مخې ښاغلی لاوروف په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي چې د افغانستان ترانزیتي امکاناتو ته په پام روسیا غواړي د افغان او روسي سوداګرو ترمنځ د کرنې، انرژي او ترانسپورت په برخو کې مستقیم تماسونه ټینګ شي. شاغلی لاوروف هم دراس ویلی چې روسیا له متحدو ایالاتونو سره د افغانستان په اړه ګډ کار ته چمتو ده. لاوروف د امریکا، روسیا او چین په ګډون د ترویکا او ترویکا پلس د غونډو لړۍ ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې روسیا لا هم په دې چوکاټ کې فرصتونه ویني. په عین حال کې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د امنیت شورا په غونډه کې د روسیې د جنوب پر امنیت او په دې برخه کې د افغانستان پر ونډه خبرې کړې. ویلی دی چې په افغانستان کې روانو جریانونو ته په پام د جنوب لوري د روسیې د امنیت یقیني کول ځانګړی اهمیت لري. د سیاسي چارو شنونکي فاروق فردا د پوتین خبرو ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې روسیا تر اوسه د خپل جنوبي قلمرو له امنیت ډاډه نه ده.
په مرکزی آسیا کې اسلامي خوځښتونه د افغانستان کړکېچن حالات په ټوله کې او د داعش وروستۍ خونړۍ يرغلونه هغه څه دي چې روسیه ور خطا کړی ده. روسیا د افغانستان د شطرنج په لوبه کې اوس پوه شوی چې د ټولو دانو سره یې لوبه په ګټه نه ده. روسیا فکر کاوه چې د امریکا په وړاندې د طالبانو سره په اړیکو زړه جنوبي جبهه یې متروکه کړې ده، خو ښکاري چې کمینونه ورته نور هم ژورېږي.
په همدې حال کې په مسکو کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت لخوا استول شوی شارزدافر جمال ناصر قروال پرون کار پیل کړ. لاوروف په خپل بیان کې وویل چې نوی افغان شارزدافر پرون د کار جواز ترلاسه کړ.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني سپد 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. نن د ازادي رادیو د درو خبريالانو د وشل کېدو څلور کال پوره شول. د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر دیرشمه په کابل کې د 214 لکبله د نو خبريالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون شپږ ویس کسان وشل شوي وو. د هم په اړه نور تفصیل.
ازادي رادیو لنن څخه څلور کال مخکې خپل درې خبريالان په کابل کې د 214 لکبله له لاسه ورکړل. سباون کاکړ، فرشته محرم درانی او عباد الله حننزی د شپږو نورو خبريالانو او اکاسانو ترڅنګ د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر دیرشمه د کابل په شش درک سیمه کې ووژل سول. هغه ورځ په دې ځای کې د څو دقیقو په اوږدو کې دوی چاودنې وسوې. په دغو چاودنو کې په ټوله کې شپږ ویشت کسان ووژل سول او په لسګونو نورو ټپیان سول. دویمه چاودنه تر لومړۍ هغې نږدې نیم ساعت وروسته تر هغې وسوه چې خبریالان او کسان د پیښې په اړه د راپور ورکولو لپاره ساحې ته ورسېدل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو مسؤلیت ومانه. د ازادي راډیو مشر قادر حبیب د دې راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو د څلورو کلونو د پوره کېدو په مناسبت وایي د دوی یاد او خاطرې به تل له همکارانو سره ژوندي وي.
د عباد الله حننزی، فرشته محرم درانی او سباون کاکړ د تلین څلور کلونه پوره شول. خو په دې څلور کلونو کې داسې ورځ نه و چې زموږ د ښه همکاران زموږ یاد وتلی وي. دوی به زموږ په ذهنونو کې وي. د دوی د شهادت په څلورم کال یو ځل بیا د دقیق، ناپیلې او پر وخت اطلاع رسونې په برخه کې پر خپل ژمنه ټینګار کوو. د ټولو هغه روح د خواد وی چې د بیان د ازادۍ په لار کې ژوند بایللی او یادې به تل پاتې وي.
د 2013 میلادي کال د اپریل 3مه د ازادي رادیو په ټوله کې د افغانستان د رسنیو لپاره یو خونړی ورځ و. د ازادي رادیو یو همکار د هغې ورځې کیسه کوي.
مثل دی رو توره بیادم است که روز دوشنبه بود که
ده پرون غنه می هاگه و رس پیاد ده دوشنبه و ده کابل پششدره کسی مکه زوره و را چوده نوست و زموک یو ساتون که ور خطا راغی اوی ویل چوده نسوی او لکه چی سباون کاکر تپی سوی زکل موک سره پا تماس که و غختلی دلمره چوده نپرد را پور جو کری خو وسی تماس پری سوی دی روسته و ویل سول چی عبادالله هنانزای او محرم دورانه هم حالتا بود.
د ازادي رادیو دا ویر لا هم تازه و چې د 2020 نه د کال په نومبر میاشت کې د ازادي رادیو بل خبريال محمد الیاس دایي په لشکرګه کې د یو مقناطیسي ماين په چاودنه کې وژل سو. ماين ظاهرا د هغه په موټر پوري نشلول سوی وو. د تیر حکومت چارواکو په دې پیښه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړي وو خو تر اوسه یې چا رسمن مسؤلیت نه دی منلی.
نن د ازادي رادیو د دریو خبريالانو څلورم تلین دی. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې یوه خبریاله د پلازمین کیف د استوګنې پر یوه سیمه د روسیې د یوه توغندي د لګېدو په پیښه کې وژل شوې ده. د راپورونو له مخې د ویرا هیرش جسد پرون د هغې ودانۍ په کنډواله کې وموندل شو چې یوه ورځ مخکې د روسیې توغندی پرې لګېدلی و. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای په یوه بیان کې ویلي دي چې د ویرا وژل کېدو ټول خواشینی کړي دي. دا خبریاله په 1918 میلادي کال کې زیږیدلې وه او د 2013 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې د ازادي راډیو له اوکراینی څانګې سره کار پیل کړی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
په خوست کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ لخوا پور 1500 بی وسلو کورونیو د وړو مرسته وویشل شوه. د مرستې ترلاسه کوونکي له دې مرستې خوشی څرګندوي او وایي چې دا سمرستې دی زیات شي.
په خوست کې د ترکیې هیواد د یو خیریه بنسټ لخوا په 1500 بی وسله او غریب کورونیو باندې د مرسته په ډول 22 بوجۍ وړه وویشل شول. د مرستو ویشونکو ویل دوی د بیوزلو او معلولینو دا کورنۍ د خوست له ډیری ولسوالیو او لرو پرتو سیمو انتخاب کړي او هڅه یې کړې ده چې مرسته مستحقو کورنیو ته ورکړل شي. د مرستې لپاره د کسانو په انتخاب او ویش کې له ترکی خیریه بنسټ سره د کاروان په نوم یو ځای خیریه بنسټ مرسته کړې ده. د یاد بنسټ مشر بادشاوري کاروان آزادۍ راډیو ته ویل دا مرسته چې ټول ورباندې 2.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی د ترکیې هیواد د قمر مؤسسې او د دوی د خیریه بنسټ لخوا په ګډه ویشل کیږي.
په هیواد کې اقتصادي بحران دی، خلک کار نه لري، وظیفې نه لري. خوست کې شاید تاسو خبره څو پیښې وشوه چې د غربت له امله خلک ځانونه ووژل، نو تر ټولو بهترین وخت همدغه دی چې د هیوادوال لاسنیوی و.
بل لوري ته هغو کونډو یتیمانو سپینګیرو او معلولینو چې مرسته یې ترلاسه کړه خوښي څرګندوله او غوښتنه یې درلوده چې بیا هم ورسره دا ډول مرستې وشي. د مرستې یو سپینګیري ترلاسه کوونکي ګلبر خان وویل
وړه ماشومان ارته پوتې دی، کونډې یتیمانو ته پوتې دی، هیڅوک اوله کلو یکی سپینګیره ته پوتې هم نوره مې ټول مسجد چې وړه وړه شپې کوو کلونه پرته نشته. هېڅ دار نه برې دي چې نه ور کور کې نو څه هېڅ نه لرو. لا خو ځنه وکړي چې د غریبانو یتیمانو سره مرسته وکړي نورم نه مونږ څه وکړو. دا مونږ د غاړې پوتې مې سر څوک نه لرم، بل سلامې نشته مشر خونه کې زه پوتې یتیمانو ته پوتې دی کونډې ته پوتې.
یادو مرستو کې د یو شمېر معلولینو او معیوبینو نومونه هم لیکل شوي ول. د لکنو اوسیدونکو معیوب حبیب جان وایي له دې مخکې ورسره کوم بنسټ یا حکومتي ادارې هم مرسته نه ده کړې.
اوس پورې مو سره مرسته داسې خاص نه ده شوې. اوس دا موږ هم مرسته وکړم په کور کې چاله وو چې بل سره په خنار سره د سفرس کوي د ځای نور خلکو نه دا غوړو چې موږ خلک موږ د بیوزه خلکو سره مرسته وکړي چې بیا موږ سره دا رقم دي موږ غریبونو خلکو سره د افغانستان خلک ټول معیوب دا ټول غریب ده. دا چې کوم خوادي موږ سره دا مرسته کړې وي خوان نه موږ دا مننه ده.
په خوست کې پر یو شمېر کورنیو داسې مهال د مرستې په ډول اوړه ویشل کیږي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د خلکو د ژوند اقتصادي اړخ کمزوری شوی دی.
له خبرونو ور اخوا درنو اوریدونکو السلام علیکم. دې برخې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم.
په کونړ کې د خیاطانو شکایت په سید آباد ولسوالۍ کې د خلکو له لوري د یوه ښوونځي جوړېدل له طالبانو د ځینو خلکو شکایت او مطبوعاتو ته کتنه په دې ټولګه کې شامل موضوعات دي. یو شمېر خلک د طالبانو له چلند شکایت لري. دوی وایي طالب ځواکونه له تاوتریخوالي کار اخلي او دوی غوره نه ګڼي چې د ستونزو د هواري لپاره طالبانو ته مراجعه وکړي. خو د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي بیا وایي چې د خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره یو 19 وړیا شمېره فعاله کړې او خلک کولی شي چې له دې شمېرې سره تماس ونیسي او خپل شکایت ورته پریږدي. پدیاړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د غنجلی چنغوړی د امنیتی ستونزو لامل په راپور کې نوم یاد شوای پر طالب ځواکونو یې بے باوري لنګدي 15 لسره وړاندې هغه محل پایل شو چې د طالبانو یوې خزینه غړي مور ووهله. د غنجلی وای مور د کابل ولایت مقام په دروازه کې د طالبانو د یوې خزینه غړي لخوا هغه محل ووهل شو چې مور نه غوښتل طالبانو دغه خزینه غړي ټلیفون وګوري. دا وای په دې برخه کې د مور غږ هیڅ نه دی اوریدلی. د دغنجلی لوري ازادي رادیو ته پرستولو انزورونو کې ښکاری چې د 25 کلنې میرمنې چې د انجلۍ په وینا مور ده په مخ او لاسونو ټپونه ښکاری. هغې ازادي رادیو ته وویل
ویل څه یو چې حالته خلکو سره مرسته کیږي. مور مې د مرستې د ترلاسه کولو عریضه وړې وه. د طالبانو یوې ښځینه غړې چې د تلاشۍ دنده یې درلوده ورته ویلي وه چې نسي کولی خپل تلیفون دننه یوسي. مور مې هم همالته ولاړه وه پرته له دې چې د دوی ترمنځ بله خبرې وسي او یا هم خبرې تبادله سي. زما مورې وهلې او ډبولې وه.
دا وای مورې له ولایت د وتلو پر مهال د طالبانو له والی سر مخ شو او خپل ستونزې ورته وویله. خو هغې او په سیمه کې نورو طالبانو د خپلو همکارانو د کړنو په اړه غبرګون ونښود او د مور شکایت یې له پامه وغورځاوه. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له خلکو سره د طالب وسلوالو د ناوړه چلند په اړه څه نه وایي، خو وایي هڅه یې کړې چې د 19 وړیا شمېرې په فعالولو سره د خلکو او امنیتي بنسټونو ترمنځ واټن راکم کړي. د کورنۍ وچار وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رډیو ته وویل
بلې یو سلونو نشمیره د څلور ساعته لپاره فعاله ده.
ل دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویندویان ویلي و چې خپل ځواکونو ته خلکو سره د سم چلند پاړه روزنه ورکوي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسي د دوی غونډیتو په ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ ته ځو چې په باغک کلی کې اوسیدونکي د حشر په ډول خپل ماشومان ته شوانځي جوړوي. دوی وایي ماشومان وي د کلی په یو داسې شخصي کور کې زده کړې کولی چې هر شیبه دا ویره وه چې د خونو چتونه پرې راول بیشي. د دې سیمې خلک وایي چې په دې اړه یې د پوهنې ریاست ته وړاندیز کړی و، خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه.
د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغ کلی د غوسیدونکو له دولت او نړیوالو څخه تر ناهیلی کېدو وروسته خپلې وسلی ترنغشتي او په خپل سیمه کې په خپل شخصي لګښت د خپل ماشومان لپاره د ویښونځي د ودانی د جوړولو چاري پیل کړی دي. د غښونځي ډیر لسخونی یو دالیس او څلور تشنابونه لري. محمد اقبال د همدی شوونځي شوونکی او مالی مسول دی. ازادي راډیو ته ویل چې د جې شوونځي د کوونکو په داس یو شخصي کور کې زده کړې کوي چې هر د کې کا دا ویرسته چې د خونو چتونه پرې راول ویږي او د کوونکو خپل ژوند له لاس اور کړی. دی وایي ورسته اړ سوچ د کلی خلک چې خپل هم ډیر زیات غریبان دي پیسې سر راټول کړي او د شوونځي پر ودانی کار شروع کړي.
موږ د پرمنځ شاو سابقه حکومت چې وغان سکور شو ستې خبره پاتې شو مجبور چې خپل اقدام ونکو. گرچه این خلق دیر کم واسه دی کم زمون دی از خوب چکاله ایم دی نو بیخی بیا دقا پنش دی ساب دیده اقتصادی پسفر ساب دیده مجبوره شو اخپل وارو دی اخپل اطفال دی پارم مکتب پخپل باقی شروع کلا پخپل امت بانده.
د کلیوالو په مرسته د جوړیدونکو شوونځي له لومړي ټولګي څخه نیولې تر نهم ټولګي پرې ده چې د زده کوونکو شمیر شاوخوا زرو ته رسیږي. د دې شونځي زده کوونکي له دولت او مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د یادې شونځیو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي او ژوند یې وژغوري. له ډلې د دریم ټولګي دوه زده کوونکو مسیح الله او یاسر ازادي راډیو ته وویل
مسیح الله په ویغول دل دې سم مې دستک موت دي دلې چې مې جوړې چروانه لويږي نو وای مې مکتب جوړ شي
میگه مکتب نشته دیا
په میدان وردګو ولایت کې د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس ټول ټال 416 ښوونځي شتون لري چې له ډلې یې په سید آباد ولسوالۍ کې 20 ښوونځي د هلکانو 16 د نجونو او 20 د انسیپ له لورې چې تازه جوړې شوي دي شتون لري.
په کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د برښنا د نشټوالي له کبله د دوی کارونه ټکنی دي. دوی له خلکو ټوکرونه د ګنډلو لپاره اخیستي. د جامو خاوندان ترې جامې غواړي خو دوی په وخت نشي چمتو کولای. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
اته دیرش کلن محمد زبیر د سدابات په خارګوټي کې د جامو ګنډلو هټۍ لري وای ل بدلون ورسته یې کار پر ټپه ولاړو خو د روژي پیل او د اختر را رسیدو سره یې بیرته کارونه غوړېدلی خو اوس د برېښنا نشټونی چارې ټکنې کړې دي.
چې برخونه نشته په پرون هم برخنو نن د سار نه تر اوسه پورې برق به نه درغله خلک د موږ نه کار وړي.
عثمان هم د جامو ګنډلو یو دکان کې کار کوي وای ډېرې خیاطان د جرنیټرو او تیلو ستلو توان نه لري چې پر خپل ماشینونه وچلوي.
مخکې خو اوس بيخي خراب شوې دي تقریبا دا اوس هم 2-3 دقیقې برختلې دي. خیاطان جامې غوستي دي او برختلې دي اوس نشته دي. بل جنریټري دي تیل دومره قیمت دي چې هغه زمونږ د مصارف مونږ نشو کولای شي تیل واخلو او جوړې پیو.
دلته یوازې د برېښنا نشتون د جامو ګنډونکو ورزنې چاري نه دي کمزوري کړي بلکې عام وګړي هم د بلا ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره چې په پریمانه بو او د برېښنا د تولید دوه فابریکو کې به هم ل برېښنا به برخې دي. د سدابات اوسیدونکو زاکر الله
د کونړ په دې دوه سندونو او دوه فابریکو کې د کونړ خلک چې دي به برخه به برېښنا نستي دکانداران چې دي ډېر مشکل سره مخ دي.
په کونړ کې چارواکي هم د برېښنا د نشټون ستونزمنې خوای د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر حکومت پر مهال کارونه په سمتوګه ندي تر سره شوی او له ساختماني شرکت تسلیم کړي پورا برېښنا نشي چمتو کوله. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
اصل مشکل دلته ده چې کم د مناګي برق جوړ له هغه یو ماشين فعال ده دوی ماشين چې ده هغه غیر فعال ده. نو په هغه باندې ډېر بوج د وجه نه د برق رئیس ته عذر پېښ کړ چې موږ په دې وجه یو علاقه بل علاقه د بازار خلکو ته په نمبر باندې برق فریدو.
په کونړ کې په داسې حال کې جامې ګنډون کې او عام خلک د برېښنا نشټوالي شکایت کوي چې په ولایت کې دوه سندونه بهیږي او هر ځای کې د برېښنا کوټ جوړولو امکان شته دی.
او د دې ټولګې په دې ورستیو شیبو کې به واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو مشر مولوي هبت الله اخندزاده ته پر منسوب پیغام لیکنی او تبصرې خبرې کړي دي. انټرنیټي خبرونې ډیجیټل ژورنال چې له کاناډا خبرونې کوي په دې اړه لیکلي د طالبانو مشر ته په منسوب پیغام کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه سوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د طالبانو مشر ته د منسوب پیغام په یو برخه کې ویل سوي نړۍ د یو کلی حیثیت پیدا کړي. په پیغام کې د ټیکې ته اشاره سوي چې غوره ډیپلوماتیک اړیکې به د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته وکړي. د لیکوال په وینا طالبانو یو ور بیا خپل افراطي قوانینو ته مخه کړي او ښځې تر ډیره له ټولنیز ژوند څخه محرومي کړي دي. د ډیجیټل ژورنال په مقاله کې لولو د طالبانو د مشر په اختریس پیغام کې ځینو هغو ټکو ته چې په نړیواله کچه ورته پام اوښتی اشاره نه ده سوې لکه د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو بیا پرانیستل. دفنس پوسټ چې له امریکا خبریږي په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې او په خپله تازهګڼي کې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د پنجشنبې د ماښام د چاودنو پر موضوع تمرکز کړی دی. په دغو چاودنو کې چې مسؤلیت یې د داعش افراطي ډلې منلې لږ تر لږه د 9 کسانو د وژل کېدو او ځینو نورو د ټپي کېدو راپور ورکول سوی دی. د مقالې د لیکوال په وینا وروسته له هغې چې طالبانو په 13 اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه په دغه هیواد کې د نا امنیو اندازه کمه سوې وه. خو د داعش خراسان څنګه پر شیعه‌ګانو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی.